نستا. خو کله چې دلته مذهبي ډلو بیانونه کړي نو حالات خراب سول او ډیره ویره ده.
هندوان وایي سیما که هند ته تللی او هلته یې واده کړی یا ژوند کوي نو په پاکستان کې میشتو هندوانو په دې کې هیڅ قصور نشته. د پاکستان او هند رسنیو تر مخه د پاکستان د سند صوبې سره تعلق لرونکي د څلورو بچو مور سیما جاکرانی په انلاین لوبه پبجی په هندوستان کې د یو هلک سچن مینا سره آشنا شوي او بیا هندوستان ته تللی او د هندو رسم مطابق د مینا سره واده کړی دی.
دا ریپورت به بیا په بل پروګرام کې په بشپړه توګه درته خپور کو. خو اوس ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقیف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. او د امریکا یو وګړی چې په کوسوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونو کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې وه په عمري بند محکوم شو.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پورتګال ټولی تاریخ بندې خبرې اقتصاد ته تاوان
رسېږي. په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
بیا د ژوند ډیر خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دی د ګاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بشیر زویه څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوز دراکوئ؟
هو رښتیا کوز درکوم.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تېره بیا برتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلی چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پسته لوی مو د تاریخ او اول نمبر هیواد د اقتصاد نن کته پټګار نه ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تر راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندی لخپلی کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جای باشم کې مثلا کس مر نه بینه.
هر وا په هنوی چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشې موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي. له همدې امله خلک خپل یړي کې ورسره پری کوي. خو احمد شاه به خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لري شي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري. خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې د عمل کا.
ځینې متادین له کورنۍ څخه لري له متادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشې موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي. چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال که ام در ایران که آمده بود خانه باز
دیر کال می مامال ایران کور تراغی حل تا متاد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای ولی زموک کر رانغی زموک ماما دی باید پخوخوی و او غم که را سر شدیک شی
در خوشی غم
در ارواپوهان و لنظر نشه پلومری پڑاو که متاد خوشحال ساتی یو متاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوان وکری خود وقت پا تیری دو سره ی له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګه ګوري؟ معتاد د مجرم پسترګه قتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. دې ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یو ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولای او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپل د احتیاط ناروغي یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته مو توصیه څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي، او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د مخ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحله د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوسی سي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي لپلوه، د تعلیم لپلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواوو اخیستلو ته، د دواوو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پوره ونډه اخیسته، خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول. اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
منګا نږدې ګاونډای ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دغې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شاید کول ته، او په مړي ژوندي کې به ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې هم ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن یې مکتب ته تلله، دی هم ښه و. بل دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسیا، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصبه وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول بی. کله غلاوې شروع کړې د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تلله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات سول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړ چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمون یې مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړ، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، بیا بایسکل یا موټرسکل شاید یې غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې، د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایه څه خبره دی راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوند دی یو ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنوال څخه پېژنو، ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته ده.
نو بل چاته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده بل سبات به خیر وس.
لا 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 خبر یې کنه
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه چه گیراته ویلا؟
تاسی رښتیا ما تا کنزده را کوی؟
هو رښتیا کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی موش طول پیشنو او پلرگنه تر موش تشه پیشنه چه تیرشه خلق دی؟ زموش ده کلی ده سالاره کالور ده.
مولی تا مجیب خبری کوی، ما کلی ویل چه جلی بدرنگ ده و یا زما ده کورنه نده خواخه. تاس انجلی او کورنی خب پیجنی خو ما نپیجنی.
تا خبر بیت سمانه تا سنگه نپیجنو؟
که موزه پیجندلی بیا منو ویل چی واده در کهو.
زپو نسوم ستا مطلب صدی؟
تو نی خبر چیز دی روینو عملیم، زپ خپل زان پام نشم کولی او تاس دی خزی او بچانو ساتن او پالن را دی غاری کوای.
زویا تو خوش شکر دی یواز نیه، موش هم در سرایو.
موره ته ما نوینه چه پا میاشتو میاشتو لکونه او رکیم، خزا و بچان خوصا تنا و پالنا غاری. زدا بار نشم رولای او بلو یوازی زن نیم دنجلوی سرام ظلم دای. تخپل هم دیوی لور موره، تخپل لور عملی علک تورکوی.
نو موش خواه پا زور نزنی غارو، دی خپل را کوی.
نو دوی خو زموک خانه او پنسون تا گوری، خو باید موگ انصاب بکو.
نو چاره صدا؟
چاره دادا چه زن اوس واده نکوم.
نو تر کم وقت پوری با داغس بی واده گرزه؟
تر اغو پوری بگرزم چه جوڑه گم.
نو علاج خودی تر واده ورست هم کولاشه.
موره تو والی پا خبر نپویگه، ما در تاویل چه زن عملیم، عملی مانا ناروغ. سرای ناروغ تا واده ور کوی او که علاج کوی.
بس سمه ده، هر دول چیستا خوشوی.
زوایم چه اول باید دزان علاج وکم، واده با وروس تا گورو. او که تاسی زما بی اجازه کزده را وکرا سخت با پخیمانه شی.
دا سادی راڈیو درون آوریدون کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.